د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو د نظام د سمون پاړه جوړ شوی یو سیمینار ته یو لړ مشخص وړاندیزونه کړي دي. دغه وړاندیزونه د یاد سیمینار په پریکړه لیک هم تر ډیره ځای شوي دي. په وړاندیزونو کې دا هم شامل دي چې د طب او انجینرۍ رشتې دي په انګلیسي، فرانسوي او یا هم جرمني ژبه شي، او بل دا چې د کانکور په ازموینه کې د هغو داوطلبانو ته برخه ورکړ شي چې په ښوونځیو کې د وروستیو دریو کلونو د نمرو اوسط له 15 نه لوړ وي. موږ د دې اونۍ په بحث کې په همدغه وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ سره د کابل په سټوډیو کې مېلمانه دي د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکي زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ، د ولسي جرګې غړي ناجیه بابکرخیل اورګونوال، او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهنمل محمد امیر کموال. ښاغلی ننګ، نو یو څو وړاندیزونه خو ما دلته یادونه وکړه. په دې سیمینار کې 15 مادې یو پریکړه لیک هم صادر شو. د یو څو مهمو که تاسو یادونه وکړئ اوریدونکو ته د معلوماتو لپاره، ځکه تاسو هم د دې سیمینار له جوړونکو څخه وئ.
اته درس مادې وي که په لنډه سره راټول کړم. په دې اته درس مادو کې هدف دا و چې کانکور څنګه بهتره کوی شو، څنګه دا ډیر کال په کال زیاتېدونکي فراغتونه د دولسم صنف چې په لکاو رسېږي، اوس 2.5 لکه، 3 لکه، 4 لکه ته رسېږي، د دې چاره څنګه وکړو، لوړو زده کړو ته د حق د مساعد کېدو زمینه څنګه ممکنه کړو، ریفورم په معارف کې، په نصاب کې چې د نصاب برخه باید جوړه سي، د معلم د تربیې برخه باید ډېره غښتلې سي، کیفیت باید په معارف او تحصیلات عالي کې لوړ سي، او بالاخره له نړیوال مارکیټ سره د دې دواړو ترمنځ همغږي پیدا سي، او وکولای سو چې د دې زموږ کدرونه دا توانمندۍ ته ورسیږي چې هغوی په نړیوال مارکیټ کې جذب پیدا کړي. دغسې مسلې مې دا هم یاده سوه چې معیارونه او هغه ستانداردونه څنګه په معارف کې وضع سي چې د هغې له مخې تعلیمي او تحصیلي سیستم جوړ سي، او د کارموندنې مسله هم پکې یاده سوه. په دا ټولو مادو کې چې راوین غاړې همدغه عمده مسلې دي، پکې مالی او مادي ملاتړ، د بودیجې زیاتوالی، زیاته خودمختاری یا خپلواکي ورکول انسټیټیوټونو ته، پانتونونو ته چې هغوی خپله بودیجه جوړه کړي، قدر جوړ کړي، هغوی خپل سیستم جوړ کړي، میکانیزمونه جوړ کړي، د تعلیماتو په مرحله واره توګه تقسیمول چې په څو مرحلو کې باید تقسیم سي، معرف باید تخصصي سي، او اعتبار د سندونو لوړ سي. البته دغه ټولې مسلې
ننګ صاحب، د اول کې د کانکور مسله دا مهمه مسله ده د ځوانانو لپاره، دره واخلو دلته یو وړاندیز ده چې د ټول سیستم سره تغیر خوري. دا ویل شوی چې کوم زده کوونکي چې نمره د نمرو اوسط له 15 لوړ، یوازې غوته د کانکور کې د برخې حق ورکول کیږي. دا په کوم اساس د پریکړه شوی ده؟ کومه توقع دلته موجوده ده سیداسې او پریکړه کیږي؟
اول خو د دې لپاره
ګټه باید څه وي؟ کله شي
ګټه پیدا وي چې لایق شاګردان به پانتون ته لار پیدا کوي.
کله کله داسې هم کیږي چې یو زده کوونکی فارغه سي، پس له یو کال یو نیم کال د کانکور لپاره خاص زده کړې کوي، بیا وروسته ډیر لایق شي، هغه هم بیا راځي کانکور کې ډیر ښه نمبر اخلي، نو دغه چانس له غول لاسو نه وځي؟
نه، هغه کانکور د لپاره آمادګۍ د کانکور هغه طریقې صحیح نه ده، ځکه کانکور یا بانک د کانکور سل سوال لري، دا سل سواله پروفیشنل نه دی ټول. مثلا په کلیکلی دی چې ته څلور انتخاب یا 15 انتخاب لري، طب انتخاب کا، ژورنالیزم انتخاب کا، دا صحیح نه ده. شاګرد یعنی پریښودل سوی ده دې ته چې وزارت تحصیلات عالی لکه یو دکاندار راغلی ویلی چې لالا زما دغه رشتې قطار ولاړې دي، دا مې بله رشته، دا مې بله، دا مې بله، تاسې اوس راځئ پکې شاملېږئ، شاملېږئ. که څوک سل وړي، سل سواله د کانکور د بانک حل کوي، هغه به طب ته ځي، بل به انجینری ته ځي. ذوق چیرته ده؟ سلیقه چیرته ده؟ انتخاب چیرته ده؟ زما زه نه غواړم طب ته لاړ سم، نمرې مې سل اخیستې دي، غواړم اقتصاد ته لاړ سم. دا سیستم خراب ده، زوړ ده، دا عادلانه توب نسي تامینولی. موږ وایو چې کانکور دې داسې جوړ سي چې آمادګۍ د کانکور ته نه، 12 کلن تعلیمي دوران ته د شاګرد اعتبار ورکه، یو بیا د 3 کالو وروستیو کالو لسم، یولسم او 12 میزان د نمرو ته اعتبار ورکه، دوه او بیا د کانکور انتخاب حق شاگرد ته پرېږده، شاگرد محوري سیستم په اساس باندې چې وروره ته پیږې په تا کې مې کوم نبوغ لیدلی دی. اما دا کار به څه وخت کیږي چې زه په لسم صنف ته شاگرد رسیږي، په نهم کې د بورډ اگزام ترېنه واخلم لکه په ټوله دنیا کې چې اخیستل کیږي، هغه کې به د شاګرد رواني حالات، ذهني حالات، د هغه استعدادونه، د هغه نبوغ، د هغې سلیقې، د هغه میلان، د هغه هغه په اصطلاح هغه ظرافتونه چې په یو رشته کې دی پکې ډیره وده کوي.
دغه د رشته بندۍ خبره تا وکړه، په دې باندې هم خبره کوي. زه یوه پوښتنه له تاسو نه لرم ننګ صاحب، په دې سره به دغه هغه کسان له مخکې نه امیده کېږي نه چې پوهېږي چې 50% ما نه دي پوره په لسم کې پوه شي.
نو زما په نظر 50% ډېر ټیټ میزان دی. 50 کامیابی ده، یعنی چې ماټ کې له کامیابی نه دی لیک پورته لاړ سي. کامیابی 50 کڅوک غټي او ځان ته 50 کامیاب وي، معنا یې دا ده چې تر ناکام لیک ښه ده، یعنی ناکام نه ده، بله معنا نه لري. 50 معنا یې دا ده چې ناکام نه ده.
خو بیا هم ډېر فرق پاتې نه شو. کنه نن هم هغه اکثره راځي، او بیا په هغه وخت کې به هم اکثره فارغان په کانکور کې ګډون کوي.
خو موږ د دې نه ویرېدلو که داسې ډېر معیار لوړ کړو، اویا ته یې ورسوو یا اتیا ته یې ورسوو، بیا به وایي چې له موږ سره تبعیض کېږي، له شاګرد سره تبعیض کېږي. شاګرد کامیاب شوی ده، هم چانس نه ورکول کېږي. او بل په افغانستان کې د افغانستان انکشاف مارکیټ ډېر سخته کادرونو ته ضرورت لري. موږ غواړو چې کادرونه زر زر تربیه کړو، ډېر تربیه کړو د افغانستان په کار په مارکیټ کې. ته تنه په زراعت برخه کې 8 میلیون کادري او متخصص وګړو ته ضرورت لري. ستا په مملکت کې تر اوسه یعنی ډېر زرم نه دي. نو دا کادرونه تربیه کول په معدن سکتور کې همداسې، د تجارت په سکتور کې همداسې، په نورو برخو د ژوند کې همداسې ډېر زیات کادرونه د افغانستان انکشاف مارکیټ. دا خوشحالۍ خبره ده چې موږ پوتنشیل د کادرونو لپاره د جذب لپاره ډېر لرو. همه د کادر تربیت ضعیفه روانه ده، ځکه مدیر فورم ملي بلنه راوغوښتله چې دا سیستمونه ښه کړو.
نو بابکرخیل صاحب، تاسو خبرې واورېدلې د ننګ صاحب، او دغه د سیمینار پرېکړې لیک به مو هم لوستې وي. د کانکور په مشخصا په دې موضوع کې چیرې وغږېږو، دغه سیستم چې نوی وړاندیز شوی دا څومره مؤثره تمامېدای شي؟
کله چې دا ملي بلنه د تعلیمي تحصیلي وغوښتل سوله، د افغانستان ټول خلک دې برنامې ته ډېر ښه لوالته او خود لو ټول اشتراک وکړ. څه زهم د دې برنامه د اشتراکونکو نه و متر اخره م تعقیب کړم. البته ټول قطنامه ډیر ښه یو پروسه را مخکسه ده، اما دور وای ما چې واقعا وخت ضرورت لري. ټول سیستم ډیر ښه سیستم ده، د یو مملکت لپاره، د پرمختګ لپاره، د آینده لپاره که مشکل پکې نسته. اما دا تاسو سوال ترازم چې دغه کانکور مسله یې منځ ته راوړې ده، دا به زه فکر نه کوم چې دغه تندا موضوعي څنګه چې ننګ صاحب مشوره موضوع تشریح کړه تاسو ته، دا به هم یو کمیټه لري تر څو چې دغه معیار ته موږ رسیږو. دغه رشته بندي چې کېږي اون هم سم امتحان اخلو. بلاخره 50% نمرې څوک څه اخلي، 50% پوره کوي کانکور کې کولی شي اشتراک وکړي. دا هم هغه موضوعات دي د مال نظر نه چې شدیدن تاییدوی هم نسم او ردولی هم نسم، اما تایید په دې حالت که یو 3% کولی شم چې کیدای سي د منګه ځوانان هغه مسؤلیت د وطن مقابل کې لري، او هغه په اصطلاح خپل ځانونه ورسوي وطن ته یو خدمت وسي کړلی. دغه یو لارې ده چې دوی وسي کړلی خپل مثبت رقابتو ته ځان ورسوي. دا څه سیستم د کانکور څنګه اخیستل کیږي؟ شاید دا هم یو امتحانی بڼه ولري، اما سل په سل کې زه نسم کولای چې دا به ډېر ښه پایلې ولري. بیا به هم دې توجه کوي د موږ مسؤلین.
استاد کمال، تاسو خو څو کلونو راهیسې په پوهنتون کې استاد یاستئ، تاسو څنګه ارزوئ د اوسنی سیستم د کانکور او دغسې وړاندیز شوی دی؟ که چیرې عملي سي توپیر وي په څه کې ښه والی ګټې؟
دلته وړاندیز کې ډېرې خبرې دي. یوه په اول قدم کې دا چې جناب ولسمشر هم وړاندیز یې دا و چې خصوصا د لسم او یولسم او دولسم صنفو اول نمره او تر پنځم نمره چې دوی باید لاړ شي بغیر د کانکور نه لاړ شي هغه د خپلې خوښې پوهنځیو ته. دغه نظر د ولسمشر په ځای دی، ولې په اوس وخت کې دا په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دی. دا په دې معنا که چیرې موږ تاسو حساب کړو، الحمدلله زموږ او ستاسو په ټولنه کې پوهنې ته خصوصا د پوهنې وزارت دې ښه پرمختګ کړی، زده کوونکي بیخي زیات دي، بیا نو کانکور ته هېڅ اړتیا نه پیدا کیږي. تاسو یوازې دا حساب کوئ، فکر کوم چې که په داسې حساب کړو چې د اول د تر پنځم نمره پورې نو نږدې 1,00,000 ته دې تعداد رسیږي، او په داسې حال کې چې د ټول افغانستان په پوهنتونونو کې 50,000 کسان په کال کې نشي جذبېدلی. بله ستونزه زموږ دا هم ده چې بدبختانه او بدبختانه چې په هر ولایت او په هر سیمه کې موږ او تاسو یو پوهنتون او یو پوهنځی خلاص کړی دی. کمیت ته ګورو ولې کیفیت ته نه ګورو؟ د د دې په ځای چې هغه یو پوهنتون په سیمه ییز په یو سیمه کې وي هماغه پوهنتون قوي کړو، په هغې کې نوي سیستمونه رامنځته کړو. موږ او تاسو جدا جدا په هر ځای کې یو پوهنځی او یو پوهنتون جوړ کړی، دغه لویه ستونزه ده. مخکې ننګ صاحب هم یو شي ته اشاره وکړه، خصوصا دغه د انتخابونو موضوع ته. دغه ډېر انتخابونه په خپل ځای باندې ګټې هم لري او تاوان هم لري. پخوا لس انتخاب و، یو چا چې به امتحان ورکولو ده به اول د طب نه به شروع کړه او هغه تر ټولو ټیټ انتخاب ته به لاړ، وایي ځکه جګ انتخاب ته کامیاب شو خک ته خک که نه وي ټیټ ته خو کامیابېږم. د دې ستونزې به په دې کې دا وي، کله چې به یو جګ پوهنځي ته کامیاب نه شو ټیټ پوهنځي ته به لاړ، دا به ستونزه به پیدا کړه باید د لوړو زده کړو په وزارت کې یو بلې شعبې ته، او همیشه به دا غوښتل چې زه دا فاکولته نه یم، دا زما په زړه نه ده، زه باید بلې فاکولتې ته کامیاب شم. لویه ستونزه په ټولنه کې زموږ دا ده. په عمومي ډول زه دا ویلی شم، ستونزه دلته دا ده چې نن متعلمین او خلک بازار او مارکیټ ته ګوري چې کوم پوهنځی او کوم پوهنتون ښه بازار او ښه مارکیټ لري، هماغې ته ټول مخه کوي. د مثال په ډول طب او انجینري چې دا په اول قدم کې دي، ولې دا درته وایم چې په ډېرو ځایو کې ما لیدلي چې ډاکتران چې طب نه فارغ شوي ولې وظیفې ورته نه پیدا کېږي. ستونزه زموږه دا ده. تاسو نورو هېوادو ته وګورئ، په هر بخش کې خلک کوشش کوي چې هغه خپل یو جدا بخش ته لاړ شي، هلته زده کړې وکړي. په مجموع کې زه یو پیشنهاد لرم، خصوصا د پوهنې وزارت ته. هغه پیشنهاد زما دا دی چې که د نهم صنف نه وروسته وکولی شي چې دغه ټولنیز علوم یوې خواته شي او ساینسي علوم بلې خواته شي، چې د هماغې وخت نه په دې باندې کار وشي، دا به نو
مننه. فکر کوم دغه سی وړاندیز په دې سیمینار کې هم سوی. خو ننګ صاحب محترم، یو څو خبرې په دې کانکور کې پاتې سولې. خو ولسمشر دا وړاندیز کړی و چې په خپل وینا کې داسې یاد کړه چې باید اول د لسم یو لسم دو لسم کې څوک اول دوم دریم څلورم پنځم نمره راځي، هغه د اوتومات راځي پوهنتونونو ته یا بېل کانکوره. خو د سیمینار په پریکړې لیک کې دا شی نه و شامل. دا ولې؟
دا د رئیس جمهور د کوم الزامي حکم نه و، بلکې یو سپارښتنه وه. سپارښتنه په اکاډمیک مجموع اجتماع کې چې موږ را بللي وه، د ملي بلنه کې، هغلته اکاډمیک اجماع یو برخه یې ښه وبلله، ویلې چې د اعتبار دې ورکړل شي د لسم صنف یو لسم او دولسم صنف قابلیتونو او نمرو او فعالیتونو ته، د شاګرد او میزان د نمرو ته دې به ترجیح ورکړل شي. بیا دې هم د دې تر څنګ ټول تعلیمي دورې ته له اول نه تر دولسمه دې ته ترجیح ورکړل شي، اما امتحان دی واخیستل سی. بل دغه کې تر دې برخه دا خبره و اومنل سوله. رئیس جمهور تاکید نه کړی چې خامخا امتحان ترې ما اخلي، بلکې ویلی دی چې عادلانه سنجش وکړي، تاسو د شاګرد صحیح وزن کړئ، چې د په یو درې ساعته امتحان دی کانکور کافی نه ده چې یو سړی ته معلوم کړي، مګر درې کاله کې څلور کلنه ارزونه کوي وکړي، دا عادلانه توب ده. یعنی د رئیس جمهور خبره تر دې حده تطبیق شو. بل مسله دا ده چې د رشتې کمبود کول، یو زمان رښتیا هم لس رشتې به انتخابېدلې په کانکور کې، هغې ته به سوالونه راتللو، بیا د هرې لپاره میزان معلوم و. بالاخره یو رشتې ته به یو سړی سیا ډېرې کمې نمرې وړلې، نو هغه د رشتې ته به تو چې مثلا تر بې معلم ته، دا حقارت د رشتې هم و، یو نه ورشخند او پسخند وال څه ووایي. اوس داسې نه ده، مګر تر بې معلم ته ناکام او کانکور زده نه اخلو. بهترین نمرې چې څوک ولري هغه اخلو، هڅوک چې استعداد د معلمۍ ولري هغه اخلو. اوس رښتې پنځه سوې، دا اوسنیو کلو کې، دا دوه درې کلو کې پنځه رښتې دوام لري. دا به دوه سي، اوس په راتلونکي کال کې به دا رښتې انتخاب دوه سي. بیا به هڅوک چې واقعا کومه رښته کې غواړي چې راسي، توانمندي یې که درلودله، نو رښتې ته به راسي. مثلا کېدای سي دي موږ د زراعت لپاره هم معیار همدومره لوړ کړو لکه طب ته چې لوړ دی. اوس طب ته د نمرو په اساس تک صحیح نه ده، بلکه باید د استعداد په اساس باندې، د توانمندۍ په اساس باندې، او د ذوق په اساس باندې باید لاړ سي، یا بل رښتې ده. بل مسله دا ده چې کانکور متخصصي نه ده، کانکور باید متخصصي سي. په دې معنی چې زه غواړم زراعت ته لاړ سم، نو د ما د کانکور بانک له سلو سوالونو نه اتیا ته تخصصي رښتې ته راکه، شل پیتاګوژي ته راکه، یا لس سواله، او لس سوالونه ته دغه جنرال نالج ته یا عامه پوهاوی ته.
یعنی نه پوهېږم چې دا به یو عمومي کانکور نه وي که چیرې نوی سیستم تطبیق سي.
که نوی سیستم تطبیق سي دا به
فرض کړه
مونږ درې پرکه بلري،
و د مونږ اوریدونکي ډېر هغه متعلمین کېدای سي اوسي چې دولسم صنف کې دي، تاسو که داسې په لنډو ټکو کې ورته تشریح کړئ څه قسم یو سیستم به وي.
خو خیر، سږ کال دا سږ کال په یو نوي کال کې دغه سیستم لا نس تطبیق کېدلی. کېدای سي یو شی پکې راسي چې د رښتې تعداد به کم سي، یو بله قید هم ورته کېښول سوی ده چې که 15 نمرې میزان اوسط دیدنه وي دا هم نسي راتللی. نو دا سخ کال د راتلونکي کال کې دا دوه قیده کېدای سي تطبیق سي، اما په راتلونکي کلو کې کانکور مزیدا اختصاصي سي. باید تا دوه رښتې انتخاب کړې، زه تا ته 200 سواله درکوم. یو د طب انتخاب کړی ده، بل د زراعت. زراعت لپاره جدا کانکور در نه اخلم، د دې بل لپاره جلا.
مخکې له مخکې باید ووایي متعلم سي زه دغه دغه رښتې دي خوښې دي،
او هغه ته ثبت او سجل وایي. یعنی مونږ د کانکور شاګردان چې 12 صنف ته ځي، نو په 12 کې د دوی کانکور آمادګیانی دا پروګرام به اوس بیا په ټولو دورو کې وي. نو شاګرد ته به مونږ په 12 صنف کې د دوی د رښتو انتخاب یو په دې اجالتن، یعنی په دا دوه کالو کې دا کار به کېږي. اما په اوږدمهاله کې بیا مونږ د لسم صنف کې د دې بورډ اگزام اخلو. په لسم صنف کې شاګرد ته وایي چې وروره کومې خواته ځي، دی به وایي چې زه ځمه د برق رښتې ته، نو د برق ول را جلا کوم. لکه کمال صاحب چې اشاره وکړه چې تعلیمات دي تخصصي سي، اوس په دې پریکړه لیک کې او په دې سیمینار کې مونږ داسې وکړو چې تعلیماتو یو خو فشار د مضمون له لحاظه مونږ کموو چې دا دې کم سي. اوس ډېر دي، په اول صنف کې، دوم کې، دریم کې اته اته مضمونه دي، په څلورم نه تر شپږمه 12 مضمونه دي، له اووم نه تر نهمه 12 مضمونه دي، او له لسم نه تر 12مه 14 مضمونه دي. دا بیخي ډېر دي، دا باید نیمای ته کو. د لیوې خو بدلته کیفیت ډېر ښه سي، ځکه شاګرد ته به ډېر وخت پیدا سي چې دی په تعلیم کې تیر کړي، او په یو مضمون کې به دی څو وارې تکرار ورته را رسېږي په نوبتې. دا یو خوالی. په لسم ته چې ورسېد 15 برخو کې به جلا کېږي، د ساینس برخه جلا، د اجتماعاتو برخه جلا، د تعلیمات اسلامي برخه جلا، د تخنیکي او مسلکي او حرفوي زده کړو جلا، او د تربیه معلم برخه جلا. 15 برخو کې به تقسیمېږي. نو شاګرد به له لسم وزګوره، لسم، یولسم، دولسم، دیارلسم، څوارلسم، بیا که دوه کاله نور 15 او 14 او کاله کېږي. په او کاله کې زه مطمئن یم چې یو په یوه رشته کې یو سړی بیخي پوره متخصص کېږي.
مننه. دغه بلې موضوع ته راځو، دا هم مهمه ده. ولسمشر هم پیشنهاد وکړ په دغه سیمینار په وړاندیزونو کې هم دا راغلي چې باید د طب انجینرۍ رښتې په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي شي. بابکرخیل صاحب، ستاسو له نظره دا څومره مهم وړاندیز ده؟
دا د مال نظر نم ډیر مهمه موضوع ده، او دا باید وسی د دې لپاره چې کدا فتن کېږي یا سوالونه راځي. د مونږ خلک په دې کې تشویش کې دي چې مونږ استادان دي د پاره نه لرو یا کادرونه نه لرو، دا مشکلات به وي. اما دغه وړاندیزونه چې سوي دي یا مونږ ورته خوشبینه یو، دا البته بیا مخکې ما تاسو ویلې دا دونه لنډمهاله نه دي، دا تاداب ښودل سوی ده د دې برنامو تطبیق دپاره به مونږ قدمونه ږدو تر څو چې د مونږ مملکت اوسي کړی یو ښه سیال په دنیا کې یا نورو مملکتو سره واوسي. نه دا چې مونږ دغه څو انجینیري او په اصطلاح ته پوهنځی په دې لسانو یا خارجي لسانو باندې فکر وکړو. مونږ او تاسو نن ورځ ګورو چې دا لس کاله مونږ ځوانان نامخدار ډېر مسلط دي په انګلیسي باندې. څه په شخصي توګه زده کړي دي، څه د مکتب له لارې زده کړي. مخکې د انس پانتون ترازی زه مطمئنه یم دغه پروګرام چې وزارت تعلیم تربیه نیولی ده په نصاب باندې کار کوي، دولسم نه څه فارغېږي مطمئنا دوی به په یوه ژبه باندې مسلط وي. که ژبه باندې مسلط نه وي، کیدای سي څنګه چې ټکنالوژي مثلا نن په افغانستان کې څه ناڅهل ده، دغه لار نه زده کړي، یا شخصی کورسونه ونیسی، یا که دیش خپلا پانتون که مخ که دیده نور برنامه تحصیلات علی ولری چه یو کال یا شپگ میشته ده زبز ده کول ده پاره ده پانتونو ده پاره یو پروگرامونه جور کی. نه دا چه دا پانزوی نه اختصاصا پا ده زبا بانده تدریسی ده ما نظر داده چه نن رز فکر رو که سیاست پا دنیا که چلیگی، حقوق پانزوی ده منگه، اقتصاد پانزوی ده منگه، هر محصل باید دنیا زبا سر آشنایی ولری و مسالاتی ترتوبوسی کرلی چه خپل تعلیمی ذکر ده نوی پروگرامون رواخلی که داسیز ده منگه استادان محصلین ده مختلف زبا سر آشنایی ونلری دوی نسی که باید قوی پرمختگو که نوی نوی موضوعات یا نوی مطالعه چه په اصطلاح خبره سوي دي د دوی څنګه کولی شي لاسته راوړي. نو زه بیا هم دی که دا تاکیدومه ښه برنامه ده.
کمال صاحب، تاسو د پوهنتون د یو استاد په توګه په دغه وړاندیز سره چې طب انجینری د انګلیسي سي څومره موافق یاستئ؟
ښه نظر دی، ولې زه په خپله دې سره موافق نه یم. ما د نړۍ بعضې پوهنتونونه ولیدل، خصوصا په جاپان کې چې ډېر پرمختللي پوهنتونونه دي، ولې تدریس په هماغه خپله ژبه ده. حتی بعضې پوهنتونو ته چې لاړو چې موږ نه پوهېدو، بیا موږ ته په انګلیسي باندې د هغې ترجمه کوله چې دا داسې وایي دا داسې وایي. په عمومي ډول باندې زه دا وایم چې بدبختي دا ده چې د حتی د مکتب له وخت نه د اووم صنف نه تر دولسم او په پوهنتون کې د لومړي صنف نه تر څلورم او پنځم موږ انګلیسي یا بله باندنۍ ژبه عربي ژبه د یو فري ژبې په صفت باندې لوستل فقط وخت پرې تېر کړی، ولې په اساسي ډول باندې موږ زده کړی نه ده. زه دا وړاندیز لرم په پوهنتونونو کې خپلې ژبې دې ته باید وده ورکړی شي، ولې په څنګ کې انګلیسي هم باید لازمي شي.
خبره داسې ده چې ولسمشر هم ویلي چې کله دغه طب انجینری په انګلیسي سي یا په جرمني او فرانسوي، لکه څرنګه چې کتابونه او تحقیقات ټول په دغو ژبو کې شته دي په طب انجینری کې، نو دا به د زده کړو معیار له نړیوالو معیارونو سره سم کړي او د تحقیق لپاره به یا ماسټریز د یو نفر ځي امریکې ته، نو چې د په پښتو دري کې لوړې زده کړې کړي په انجینری او په طب کې، هلته ماسټري یا دکترا اخیستل ورته مشکل ده، یو څه مشکلات. نو د دغې لپاره چې دغه معیار لوړ سي، دغه وړاندیز ولې تاسو موافق نه یو سره؟ بیا
تاسو بیا د سیمې هیوادو ته وګورئ، د ګاونډي هیوادونو ته، خواکم پاکستان دی، دې خوا ته ایران دی. ایران څنګه خپلې ژبې ته کومک کړی؟ ټول کتابونه یې وګورئ تاسو، د دې په ځای چې په انګلیسي باندې، ټول کتابونه یې په فارسي دي. ولې دلته هماغه د انګلیسي کتابونه ولې په پښتو باندې نه ژباړل کیږي؟ ولې
بابکر خیل صاحب، تاسو هم لنډ نظر په دې برخه کې ورکړئ، دا څنګه کوم یو بهتر ده چې ژبې ته کار وسي او که نه مهمه پوهنځۍ لکه طب انجینري په انګلیسي سي؟
بله، زه دا هم تاییدوم، خپل ژبې ته هم باید کار وسي، نور هر څه هم لرو خپل ژبې ته باید کار وسي. یا موږ بیا هم کدرو ته ضرورت لرو، څنګه چې استاد وایي چې دغه انګلیسي یا عربي یا فرانسوي په خپله ژبه باید وژباړل سي، اما دغه ژباړه به څوک کوي؟ که نه دلته یو موضوع ده، کیدای سي موږ څنګه چې اوس ضرورت لرو چې علمي کادرونه وروزو، خپل ځوانان د علمي تحقیقاتو دپاره آماده کړو، کیږي همیشه یو موضوع دایمي نه وي، موقتي کیدلی سي. کیدای سي موږ یو وخت کې ضرورت ونه لرو، باز پروګرامو ته په انګلیسي، فرانسوي، پالمانی ژبه وایو، نو کیدای سي بیا هغه وخت کې موږ دونه پرمختګ کړی چې موږ خپل ژبه تقویه یي.
یو ځل یو پونځي په انګلیسي سی یا په بل ژبه سی، بیا فکر نه کوم چې دې ته ضرورت څوک پیدا کړي چې هغه کتابونه ولیکي یا وژباړي. نو هغه د ژباړې یا د کتابونو د لیکلو په خپل ژبه کې هغه بهیر تر ډیره بیا دریږي. طبعا داسې خبره ده. په هر صورت کمال صاحب، نو تاسو تبصره درلوده؟
زه یو سندولم په دې کې زیاتونه کوم. هغه یو شاعر زموږ استاد وایي چې د پردې ژبې زده کول که کمال دی، نو د خپلې ژبې د لاس ورکول دا هم بې کمالي ده. هدف زما دا دی چې یوازې جاپان نه، تاسو د المان پوهنتونونو کې وګورئ چې په ځای د دې چې سره د دې چې انګلیسي نړیواله ژبه ده، ولې هغې په خپله ژبه باندې تدریس مخکې وي. په پوهنتون کې دا زه چې ورسره مخامخ شوی یم، داسې محصلین هم شته چې د څلورم صنفونه خلاص شي، ولې دی په پښتو باندې نه پوهېږي. دا ډېره لویه ستونزه ده. او داسې خلک هم شته چې د څلورم او پنځم صنف ته خلاص شي، دی په فارسي باندې نه پوهېږي. زما وړاندیز دا دی چې درس دې ټول په خپلو ژبو وي، او دغه انګلیسي دې ورسره حتمي شي، یا بله ژبه دې ورسره فرانسوي یا عربي دې ورسره حتمي شي، چې دا هم باید په خپل ځای باندې. تاسې هم دې ټکي ته اشاره وکړه، که چیرته دغه درسونه د سیستم زموږ ته انګلیسي شي، بیا به څوک دې ته علاقه او شوق نه پیدا کوي چې دا د کتاب په پښتو وژباړي یا د په فارسي باندې وژباړي. نو هدف زما دا دی چې درس دې په ملي ژبه وي، ولې په خوا کې دې دغه ژبې د اصلي مضمون په صفت باندې ورسره ولوستل شي، تر څو ټول د دې نه استفاده وکړي.
ننګ صاحب، تاسو تبصره څه ده د بابکر خیل صاحب او د کمال صاحب تبصرې تاسو واورېدلې؟ کمال صاحب ویلي چې ولې له اول نه انګلیسي د یو مهم مضمون په توګه نه تدریس کیږي؟ چې پوهنتون خلاصیږي هم به په خپله ژبه کې تدریس کړي او هم به انګلیسي دومره زده چې تحقیقات ترې پکې وکړي، او که داسې له یو مخه انګلیسي سي یا بله کومه ژبه سي، نو دوی سره یو څه ملاحظات درلودل. ستاسو تبصره څه ده؟
زما په نظر انګلیسي ژبه یا خارجي ژبې هر یوه چې وي، البته هدف دا و، د جمهور رئیس هدف هم دا و چې توامیتونه پیدا سي د انستیتوتونو او د پوهنتونونو ترمنځ، د طب پانتون دی مثلا د هندوستان یا د انګلستان یا د فرانسې یا د جرمني له یو پانتون سره وتړل سي.
د ننګ صاحب د تو امنیتونه لمخ کې نزینې پونتونونه لري پونځي لري خو مونږ اونل لل چالت د دغه هیواد غجبه یا استادان غلی درس دی ورکړي.
یعنی کوسی اوس مونږ په مثلا 15 دانې د ټپ پونځي لرو څه پروا لري کدرې په مثلا په انګلیسي شي یا په مثلا فرانسوي شي یو دانې معنی دا چې له یو خارجي او نړیوالې ژبې سره مونږ خپل مارکیټ وتړو. یعنی معنی دا نه ده چې ژبې ته مونږ تقدس ورکو یا دا مهمه ده چې دا ژبه څه وي، اما په غز د کړه کې چون ریفرنس ډیر ده منابع ډیر دي اپډیټ علوم د کابل د طب د پانتزي د ډیر زیات مضامین او ډیر داسې ترمینولوژیانې چې اوس زړې دي ډیر شان په بانکدارۍ کې اوس په درد نه خوري. مثلا دا اوس کتاب ورکوي د بانک د رشتې لپاره در حال چې هغه ټول سیستم اوس په کمپیوټر کې ده یا د احصایې لپاره یا د بل شي لپاره. دغه ریفرنس یا مراجع په انګریزي ژبه کې ډیر دي. دوهم مونږ بل نړیوال مارکیټ سره وتړي. دریم مونږ به دا علوم ډیر غني کو څه پلوار لري کا یعنی ملټی کلچر جامعه مونږ جوړ کو څو ملیتی فرهنګي جامعه یعنی نړۍ سره په ربط سره باید مونږ پاتې شو. بل شاګرد به دغه احساس دی سوی به بهتره سي یعنی زه فکر کوم دا لوړیږي سوی ورسره دې سره. نړیواله ژبه مهمه ده او ارزښت هم دی او سړی پیډیږي. بل دا ده چې دا ژبه تل غرنه دی باید مونږ راوباسو نو واست دی پښتو چیرته چلوي یعنی په سعودي کې چلوي په ایران کې چلوي په کوم ځای کې چلوي په پاکستان کې هم نه چلی په پنجاب کې هم نه چلی. معنی دا ده چې تر ازنو چې دا سه چې زستا د غرنۍ ژوند او دا بدوي د زر کال مخکې کلاسیک ژوند لګ لګ تغییر راوړم په جامو کې دی په ټکنالوژي کې دی د ژوند په مهارتونو کې دی بلاخره په نړیوال مارکیټ کې شامل کم ورګټ کم بل چاره چلري. دا لیوي خو بل مسله دا ده چې موږ په افغانستان کې د علوم او د تداوم لپاره لپورته نه هم باید کار وکړو. یعنی مطلب یو د انګریزي پانتون جوړ کو بیا تر لاندې نه موږ مجبور یو چې همداسي ورسیږو. اوس موږ شروع کړی د لاول صنف نه یو مضمون اول او دوم او دریم کې خو نه چلیږي خو ځکه شاګرد وړو کړی خارجی ژبه عمل څنګه شروع کیږي څلرم نه خو بل شپږم نه شروع کیدل عربیم شروع کیږي څلرم نه انګلیسی هم شروع کیږي.
څو پښتنه نور دلته ډیر مهمه دي دا به سره زر زر مطرح کوسی پروګرام وخت کم ده. یو خو عملی کول یو څه ستونزې لري مثلا اوس د مونږ محصل پوره په انګلیسی تسلط نه لري
یو دا فتنی عاجله موضوع نه ده.
نو دا به د څو کلونو خبرې
15 کال لس کال د ریفورم اوس شروع شوی ده عملی جنبه به په څلور 15 لس کالو کې معلومیږي.
یعنی مکمل ریفورم او کنه پایلې
مګه شروع وکړه خدای دې وکړي په درې کال کې جوړ شي کپ څلورو کې سو موږ به منډه کوو تلاش وکړو چې د اهدافو ته څومره وخت کې رسیدو کې دې سي اهداف درانه وي 15 کالو کې ورسی
سکه کال یا راتلونکي کال دغه ریفورمونو
څخه یو برخه به تطبیق سي
کوم برخه ته له نظر
مثلا کانکور اختصاصي کېدل مثلا د 15 شپته نمرو اعتبار ورکول مثلا په 15 شتو کې د تعلیم او تربیه د وزارت تطبیقی اړخ مثلا د نصاب کمیدل داسې نوري مسلې
د څومره وخت کې به تطبیق شي
دا وکړل بعد یعنی په دیار لسو درې نیویم کې به ان شاء الله د دې عملیه غزو سي او د یو تعداد به په دیار لسو دنیویم کې اوسي.
مننه ل خپل درې وړو ملمنو څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ د پوهنې وزارت د مسلکي او تخنیکی زده کړو مرستیال محمد آصف ننګ د ولسی جرګې غړي ناجیه بابکرخیل اورګونوال او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهنمل امیر محمد کاموال.